دا مهال په کابل کې د ماسپخین 2 بجې شوې. اجمل تورمان مو کوربه دی او د دې ساته خبری مجلې پاڼې به یو په یو در سره شریک کړي. رامین کاکړ د تخنیک په برخه کې راسره ملګرتیا کوي او نورګل شفق به هم په دوهم نیمای کې له تاندو څنګه سره راشي. خو کوم چې زید راپورونو په سر کې لرم هغه دا چې ویل کېږي د بدخشان ولایت یمګان ولسوالۍ سقوط کړی دی. لکه د هر کله پیل په کورنۍ خبرونو کې چې صفی الله ستانک ځای وړاندې کوي.
خبرونه سره تکیه د بدخشان سرپرست ولی شاه ولی الله ادیب لازویر سره په مرکه کې تایید کړ چې د یمګان ولسوالۍ د طالبانو لاسته لوېدلې ده. د افغانستان لپاره د استرالیا د انکشافي مرستو مسؤول اسکات کلهر ویلي استرالیا خپلو مرستو ته له افغانستان سره دوام ورکوي او د ولسي جرګې په عمومي غونډه کې د پاکستان استخباراتي ادارې سره تفاهم لیک په سر نن بحث شوی دی. پوره خبرونه. د بدخشان سرپرست ولی تایید کړ چې د یمګان ولسوالۍ د طالبانو لاسته لوېدلې ده. شاه ولی الله ادیب ازادي راډیو ته وویل چې د ولسوالۍ د وسلوالو مخالفینو له حمله وروسته نن د دغو مخالفینو لخوا نیول شوې ده. د دې مخکې د بدخشان امنیتي چارواکو ویلي چې په یمګان ولسوالۍ د نن سهار له 4 بجو راهیسې وسلوالو مخالفینو له څو خواوو حمله کړې ده. د افغانستان لپاره د استرالیا د انکشافي مرستو مسؤول له افغان ولسمشر سره په لیدنه کې د خپل هیواد د مرستو په دوام ټینګار وکړ. د جمهوري ریاست مطبوعاتي دفتر نن په یو بیان کې وویل چې سکاټ کلهر د استرالیا له سفیر میتیو اندرسن سره یو ځای له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په دوه اړخیزو مسایلو خبرې وکړې. د استرالیا د انکشافي مرستو مسؤول ښاغلی کلهر ویلي چې هیواد یې تر 3 کلونو پورې سلسل میلیونه ډالر افغانستان ته ورکوي او د لویو لارو په جوړولو او د ښځو او ماشومانو ملاتړ ته به هم دوام ورکوي. افغان ولسمشر د استرالیا مرستې ایلی او ټینګار کړي چې د خاري پراختیا د پلانونو په برخه کې دي د استرالیایي متخصصینو مشوره واخیستل شي. د افغانستان ولسی جرګې په عمومي غونډه کې د پاکستان له استخباراتي ادارې سره د تفاهم لیک په سر په بحث کې له پخوانیو افغان چارواکو وغوښتل چې د حالت د ګډوډولو هڅه نه کوي. ولسی جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر لدی پرته چې د کوم پخوانی چارواکي نوم واخلي ټینګار وکړ چې پخوانی چارواکي د انتقاد او د وضعیت د ګډوډولو پر ځای د اوسنی حکومت سره همکاري وکړي. پخوانی افغان چارواکي په داسې حال کې تر انتقاد لاندې نیول کیږي چې مخکینی جمهور رئیس حامد کرزی له ISI سره د افغان حکومت لاسلیک کېدونکو سند د شرم وړ او د ملي ګټو خلاف بللای دی. او د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وی د انتحاري حملو څلور پلان کوونکي او د وسلو د انتقال په تور دوه نور کسانې په لغمان کې نیولې دي. د ملي امنیت مطبوعاتي دفتر نن په یو بیان کې ویلي چې دا کسان د لغمان د قرغیي ولسوالۍ په اړوند سیمه کې د امنیتي منصوبینو په یو لړ خاصو عملیاتو کې نیول شوې دي. په اعلامیه کې راغلي چې دغو کسانو غوښتل په مهترلام ښار کې انتحاري حملې وکړي چې هدف ته له رسېدو مخکې له موټر سایکل سره یو ځای نیول شوې دي. د افغانستان مربوط مهم خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه نترلاندی د میرستا فرشته جلال زئی تر اوروی.
د کاتولیکی کلیسا مشر پاپ فرانسیس نن سراییو ته ورسید. د دې سفر هدف د بوسنیا د سربانو کرواتو او مسلمانانو ترمنځ تفاهم او زغم زیاتول دي. د کاتولیکو مسیحیانو مشر پاپ بوسنیا کې د جګړې تر ختم شل کال وروسته د هیواد ته سفر کوي. د بوسنیا جنگ له 1992 تر 1995 میلادي کال و چې کنشمیر خلک یې قرباني شول. بوسنیا 3 میلیونه وتلک وګړي لري او دا هیواد د بوسنیایي سربانو او کروات مسلمانانو په فدراسیون ویشل شوی دی. په فرانسیس بل ساته په سرای وکی دی بنند شارته اولمپیک په سټډیوم کې د 15000 کسانو لپاره د دعا په ځنګړو مراسمو کې راڅرګند شي او بیا به د کاتولیکو او اورتودوکس مسیحیانو يهودانو او مسلمانانو د ټولونو د استادو په غونډه کې ګډون وکړي. د کورویشیا یو اوسیدونکی میریانا اندیچ چې د پاپ فرانسیس د لیدو لپاره سرای وته تللی وایي
تاسو
موږ دلته راغلي یو چې د پاپ ملاتړ وکړو. موږ دلته راغلي یو چې د پاپ د سولې د پیغام ملاتړ وکړو. موږ به له هغه سره یو ځای د سولې لپاره دعا وکړو. بوسنیا ته د پاپ فرانسیس د سفر په درشل کې شدید امنیتي تدابیر نیول شوي او لږ تر لږه 5 لک اضافي عسکر په دندو ګمارل شوي دي. داسې ګڼل سوی چې 1 لک کسان به نن د پاپ فرانسیس د لیدو لپاره راغونډ شي. سعودي عربستان وایي نن وختي یو سکاټ مزایل چې له یمنه ورته وول شوی و شنډ کړ. سعودي چارواکو ویلي دا توغندی په یمن کې حوثي وسلوالو وروویشتی دی. د سعودي رسمي خبري اژانس وایي چې مزایل یې په شمال ختیځ کې د خمیس مشید ښار ته نږدې د پاټریوټ مزایل په مرسته شنډ کړ. په دې پېښه کې د تلفاتو په اړه څه نه دي ویل شوي. د سعودي رسمي خبري اژانس د حملې پړه په یمن کې پر حوثي ملیشو چې ایران یې پلوي کوي او د پخواني ولسمشر علي عبدالله صالح پر پلویانو ور اچولې ده. د بریتانیا صدر اعظم ډیوډ کامیرون به د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادو جی اووه په غونډه کې ووایي چې د فوټبال په نړیوال فدراسیون فیفا کې د اداري فساد مسلې په ټوله نړۍ کې د دغې سرطاني ستونزې پر ضد د مبارزې د پیل زمینه برابره کړې ده. د جی سون یا د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادو غونډه سبا کېږي. دا په داسې حال کې ده چې امریکا او سویس په ګډه د فیفا د رهبرۍ په کړیو کې د اداري فساد په اړه څېړنې پیل کړي او د فیفا مشر سیپ پلاټر څو ورځې وړاندې اعلان وکړ چې په دی به له خپله مقامه لرې شي. د برېټانیا صدر اعظم ډیوډ کامیرون ویلي په نړیوالو غونډو کې رهبران د مرستې پر پروګرامونو پر اقتصادي وده او د انسانانو پر امنیت د خبرو لپاره سره ګوري خو د اداري فساد په اړه کافي خبرې نه کېږي. کامیرون وړاندیز کړی چې د اداري فساد په اړه دې خبرې زیاتې شي. نړیوال بانک اټکل کوي چې هر کال په نړۍ کې یو تریلیون ډالر رشوت ورکول کېږي. د نړۍ اقتصادي فورم سازمان وایي چې د اداري فساد له امله سوداګري کړنه شوې او په اوسط ډول د تجارتي چارو مصرف لس فیصده د نړۍ په سطحه لوړ شوی دی. د پیسو نړیوال صندوق اعلان کړی چې له عراق سره 833 میلیون ډالر بیړنۍ مرسته کوي. دا پیسې عراق ته د دې لپاره ورکول کېږي چې د تیلو د نرخ د ټیټېدو له امله رسېدلې زیان جبران کړي او د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې پر ضد مبارزه وکړي. د پیسو نړیوال صندوق تېره اونۍ پریکړه وکړه چې دا پیسې به د دوامداره مالی مرستې د یو پروګرام له لارې په عراق کې د مالي چارو مسؤلینو ته ورسوي. د پیسو نړیوال سازمان ویلي دغه مرستې له عراق سره د کومک لپاره تیار شوي تو هغه اقتصادي ستونزې چې د تیلو پر نرخ د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې د فعالیت د اغېز له امله ورته پیښ شوي کمې کړې. دا سازمان وایي چې په عراق کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې پر ضد روان جنگ یو بشري بحران رامنځته کړی او لږ تر لږه 3 میلیونه عراقیان په خپل هیواد کې بې کوره شوي دي. د پیسو نړیوال صندوق وایي چې جګړې په عراق کې خصوصي سکتور او زیربنایي پروژو ته سخت ضربه ورکړې ده او د ماليزیا په غرونو کې د زلزلې له امله د مړو شمیر یو لسته ورسید. د ماليزیا د ګرځندوی وزیر نن وویل چې د نهو سیلانیانو جسدونه یې د زلزلې له ځایه موندلي او اته تنه لا هم ورک دي. په ماليزیا کې د زلزلې مرکز د بورنیو ټاپو ته نږدې و. ویل سوي چې زلزلې د مونټ کینابالو په نوم غرونه چې څه باندې 4000 متره ارتفاع لري سخت لرزولې دي چې له امله یې ستر کاڼي له غره څخه جلا سوي او پر سیلانیانو راغورځېدلي دي. زیات شمېر خلک چې پر غره د ختلو لپاره د سیمې ته ورغلي وو د ډبرو د ښویېدو له امله زخمیان شوي دي او یو شمېر کسان په کوما کې دي. د ژغورنې ډلې د اتو ورکو سیلانیانو د موندلو هڅې جاري ساتلې دي.
سات دو بجه او اته دقیقه شوی تاسی آزادی رادیو اوری د ټولو راپورونو په سر کې به په دې اړه واورئ چې د بدخشان ولایت یمګان ولسوالۍ سقوط کړی دی. د سولې عالي شوروي افغان حکومت او طالبان باید هڅه وکړي څو خپلو کې د سولې رسمي مذاکرات پیل کړي.
موږ موقف له اعتدانه دا و چې په غیر رسمي مذاکراتو باندې د وخت نه ضایع کېږي. طرفین دې هڅه وکړي تر څو چې رسمي مذاکرات پیل کړي.
په کونړ کې به مو د ماشومانو له وضعیت نه خبر کړو.
دا وبچې دی را په پیسو باندې وړو ما سویم نه بعد مکتب ته نه هم سینب کېم اوس کورانه مشکل دی پلار مریض دی اوس مزدوري کوم.
که وخت و نور راپورونه به هم درته خپاره کړو او د ځوانانو لپاره د تاند څانګې خپرونه هم مه هیروئ چې پکې به واورئ.
څه ډیر شوي دي هلکانې ناستې چېر راګره کې چې څو ته راشي مې کنه دوره پاره دا مسته زمونږ امنیت دپاره ولاړ دی که زه اوس ما سره زه سنه یم هغه ماته تلاشي وایي زه ورته ولې نه وروره واخله
ملتیا مو کړئ. درنو دوستانو لکه څنګه مو چې په خبرونو کې واوریدل، د بدخشان والی شاه ولی الله ادیب دا تایید کړی چې د بدخشان ولایت یمګان ولسوالۍ د مخالفینو لاس ته ورغلی. زموږ همکار اسدالله لودین د سره همدا شیبه په سټوډیو کې دی او په دې برخه کې جزئیات راګي. لودین صاحب رباني،
ډېره مننه. تورمان صاحب سلامونه تاسو او ټول اوریدونکو ته. بلې، د بدخشان سرپرست والی شاه ولی الله ادیب څو شیبه وړاندې ازادي راډیو ته تایید کړ چې د دې ولایت یمګان ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لاس ته ورغلی. شاه ولی الله ادیب ازادي راډیو ته وویل چې دا محل د ولسوالۍ مرکز ته نږدې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. زموږ خبریال د شاه ولی الله ادیب نه پوښتنه کړې چې آیا دوی به وتوانیږي چې ډېر ژر بیرته دغه ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو له لاسه راوباسي. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې هیله مندي وښوده چې دوی به وتوانیږي چې دغه ولسوالۍ بیرته تر خپل کنټرول لاندې راولي. ښه ده چې د ښاغلي ادیب لاندې خبرې واورو.
مختلف هستن، ما تلاش ها فیلن جریان داره و فیلن ها رو در سرفته شده و امیدواری قیم وجود داره.
لده اولان دی ویلشی و چه نن سهار چلور بجه شو خواه که لزګونه وسلوالو طالبانو د یمګان ولسوالۍ په څو پوستو باندې حمله کړې ده او د ولسوالۍ نږدې ساحه کې جګړه روانه ده. خو د بدخشان نور امنیتي چارواکو بیا د ویل چې دوی سیمې ته تازه دمه سرتیري استولي او هڅه به وکړي چې وسلوال مخالفین په شاه وتنبوي. باید وایم چې تر اوسه د کورنۍ چارو وزارت او دغه راز دفاع وزارت چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي. د بدخشان په وردوج ولسوالۍ کې د وړاندې هم شاوخوا یو میاشت وړاندې جګړه شوې وه. هلته هم د ملي اردو ډیرو سرتیرو ته تلفات اوښتي وو. نن د بدخشان د یمګان ولسوالۍ موضوع د مشرانو جرګې د شکایتونو اورېدو کمیسیون کې هم یاده شوه. د کمیسیون مشر زلمی زابولي وویل چې دوی نن د کمیسیون ته د دفاع وزارت چارواکي راغوښتي وو. خو زابولي وویل چې د دفاع وزارت چارواکو ورته ویلي چې دوی د دې لپاره چې د یمګان ولسوالۍ له سقوط سره مخ ده د کمیسیون غونډې ته نشي حاضرېدلی. ښاغلی زابولي د دفاع وزارت چارواکو په حواله وویل چې د یمګان ولسوالۍ په پوستو کې شاوخوا 200 د ملي اردو سرتیري محاصره دي او بند پات دي. خو تر اوسه د ښاغلي زابلي د خبرو په اړه د دفاع وزارت چارواکو رسنۍ سره څه نه دي ویلي. باید وایم چې دا په تیره یو میاشت کې دویم ولسوالۍ ده چې د طالبانو لاس ته لوېږي. له دې وړاندې د بادغیس جوند ولسوالۍ د طالبانو لاس ته لوېدلې وه چې دوه درې ورځې وروسته بیا بېرته د امنیتي ځواکونو لاس ته ورغله. طالبانو هم رسنۍ ته په واستول شوی خبر پانه کې ویلي چې د یمګان ولسوالۍ د دوی لاس ته لیدلې او څو پوستې هم هلته نیولې دي.
مننه لودین صاحب. قدر منوریدونکو، د ازادۍ راډیو همکار اسدالله لودین و چې په بدخشان ولایت کې د یمګان ولسوالۍ په اړه معلومات راکړل چې د دغه ولایت د والی په وینا د مخالفینو لاس ته لیدلې ده.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
د سولې علي شوروي افغان حکومت او طالبان باید هڅه وکړي چې په خپلو کې د سولې رسمي مذاکرات پیل کړي. د دغه شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد وایي چې نور نو باید په غیر رسمي غونډو وخت ځای نه شي. په همدې حال کې د سیاسي چارو کارپوهان هم د سولې د رسمي مذاکراتو پیلېدو ټینګار کوي. قسیم سولمل د راپور جزئیات وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې طالب استازو او بیلابیل حکومتي او غیر حکومتي ډلو په وار وار په غیر رسمي غونډو او مذاکراتو کې ګډون کړی، د سولې عالي شورا وایي چې نور نو باید دواړه لوري د رسمي مذاکراتو پیلېدو ته هڅې وکړي. د دغه شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد د شنبې پر ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې که څه هم د سولې غیر رسمي غونډې بې ګټې ونه بللې، خو د رسمي مذاکراتو په پیلېدو یې ټینګار وکړ.
غیر رسمي مذاکراتو باندې د وخت نه ضایع کیږي. طرفین دې هڅه وکړي تر څو چې رسمي مذاکرات پیل شي او د مذاکراتو په میز باندې د طرفینو لخوا نه د ټولو اړخونو لخوا نه خپل مشکلات طرح شي او د هغوی د مشکلاتو د ارزیدلو په فایده کې داسې یو
دا په داسې حال کې ده چې د ځینو سرچینو او رسنیو په حواله ویل شوي چې دوبۍ به د شنبې په ورځ د طالب استازو او د افغانستان د ولسي جرګې او د مدني ټولنو د غړو ترمنځ د یوې مقدماتي غونډې کوربه وي. راپورونه وایي چې په دغه غونډې کې به میرویس یاسینی، سید اسحاق ګیلانی، قطب الدین هلال او قیوم کوچی له طالب استازو سره خبرې وکړي. دغه غونډه د قطر د دوهمې ناستې لپاره یوه مقدماتي غونډه بلل سوې چې د پګواش موسسې له لورې جوړیږي. د قطر لومړۍ غونډه څه باندې میاشت مخکې د دغه هیواد په مرکز دوحه کې جوړه سوې وه. له دې مخکې تېر اونۍ د ناروې په مرکز اوسلو ښار کې هم د سولې یوه غیر رسمي غونډه جوړه سوې وه چې پکې طالب استازو او د افغانستان د پارلمان او د سولې د عالي شورا ځینو ښځینه غړو برخه درلوده. خو د دغه غونډو د جزئیاتو په اړه ډېر معلومات نه دي خپره سوي. د چارو څېړونکی سمر سیرت بیا وایي چې د حکومت او طالبانو ترمنځ غیر رسمي خبرې شایي نتیجه ونه لري، خو کېدای سي د رسمي مذاکراتو لپاره یوه پیلامه وسي.
یو څه چې لري چې دا غیر رسمي مقدماتي تورونه یو رسمي غونډې لپاره شاید یو پیلامه وي او یا د هغې لپاره یو ابتدا کار وي چې شاید یو رسمي غونډه منځته راوړي.
ښاغلی سیرت وایي تر هغو چې دواړه لوري د یو بل لخوا مطرح سوي شرایط ونه مني نو شاید د سولې خبرې یو څه وخت ونیسي، خو کارپوهان په عین حال کې سپارښتنه کوي چې د سولې د ټینګښت لپاره اړینه ده چې دواړه لوري په خپل دریځ کې نرمښت راولي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو.
د هرات ولایت د شینډن د ولسوالۍ لزګونو اوسیدونکو په کابل کې د ملي شورا مخې ته مظاهره وکړه او له دولت یې وغوښتل چې دا اداري واحد په ولایت بدل کړي. دوی د ولسمشر هغه پریکړه چې ویلي دي د ولسوالۍ به په څو نورو ولسوالۍ وویشي غیر عادلانه وبلله او ټینګار کوي چې د دې ولسوالۍ تجزیه د حل لار نه ده. د افغانستان د سیمه ییز ارګانونو خپلواکه اداره وایي هڅه کوي چې د شینډن د اوسیدونکو ستونزه د اداري واحدونو په زیاتېدو سره هواره کړي. یوسف خان زادران او د موضوع په اړه نور حال.
د هرات د شینډن ولسوالۍ د اوسیدونکو دا غوښتنه چې دا ولسوالۍ د په ولایت بدله شي څو ځله تکرار شوي، خو تر اوسه د حکومت لخوا د قناعت وړ ځواب نه دی ورکړل شوی. د شینډن اوسیدونکي وایي چې دلته موجود اداري واحدونه د خلکو ستونزې نشي اورولی او حکومت ته پکار ده چې د ولسوالۍ مساحت او نفوس ته په کتو دا سیمه په ولایت بدله کړي. د دې ولسوالۍ لسګونه اوسیدونکي د شنبه په ورځ د افغانستان ملي شورا مخې ته مظاهره وکړه او د شعارونو په ورکولو سره له دولته غوښتل چې ورسره شوي ژمنې عملي کړي. مظاهره کوونکو ویل دوی د جمهور رئیس له دې پریکړې سره مخالف دي چې ویلي دي شینډن به په دریو ولسوالیو بدل کړي. دوی وایي تجزیه د شینډن د خلکو ستونزه نشي حل کولی او ټینګار کوي چې ولسمشر باید د کمپاینونو د مهال هغه ژمنه عملي کړي چې ویلي وو شینډن به په ولایت بدل کړي. د مظاهره یو تنظیمونکي غلام فاروق شینډنوال په پریکړه لیک کې وویل که شینډن ولایت شي د لویدیځ زون په امنیت به مثبت اغیز وکړي.
د شینډن خلک په نوموړې ولسوالۍ کې د امنیت غوښتونکي دي چې دغه امنیت هغه وخت راتلای شي چې د شینډن ولسوالی په ولایت بدل شي. د شینډن ولسوالی ویشل په څو نور ولسوالیو زموږ د خلکو یووالی له منځه وړي او امنیت به نور هم په سیمه کې ګډ واټ کړي. نو دا کار زموږ لپاره هیڅ د منلو وړ نه دی او په هیڅ وجه د شینډن تجزیه به په ولسوالیو ونه منو.
د شینډن ولسوالۍ د هرات له شپاړس ولسوالیو څخه یوه ده چې د دغه ولایت په جنوب کې پرته، شاوخوا 22,000 کیلومتره مساحت او نږدې 1,000,000 اوسیدونکي لري. جمهور رئیس اشرف غنی نږدې لس ورځې وړاندې هرات ته په سفر کې ژمنه وکړه چې د دې ولسوالۍ د ستونزو د حل لپاره به دا ولسوالۍ په څو نورو واحدونو وویشي. د مظاهره کوونکو دا غوښتنه مو د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې له مسؤلینو سره شریکې کړې. د دې ادارې ویاند تواب غورزنګ ازادي راډیو ته وویل د شینډن د خلکو د ستونزو د حل لار دا ده چې دا ولسوالۍ په څو نورو ولسوالیو وویشل شي.
د شینډن د ولسوالۍ د محترم اوسیدونکو غوښتنه هم همدا ده چې هلته د خلکو هغه اداري مشکلات حل شي، یعنې د خلکو لپاره د خدماتو عرضه په ښه شکل سره صورت ونیسي. نو کله چې هلته اداري واحدونه زیات شي دا مشکل هلته حل کېږي. د افغانستان د اسلامي جمهوریت د لاتماب جمهور رئیس سیمه ییز ارګانونو خپلواکې ادارې ته لارښوونه کړې ده چې د شینډن ولسوالۍ د اداري واحدونو د زیاتولو لپاره هغه خپل کار شروع کړي.
نوموړی وایي په دې اړه کار روان دی او ډېر ژر به د سیمه ییز ارګانونو خپلواکه اداره چمتو کړې طرحه جمهوري ریاست ته وړاندې کړي. د ولسي جرګې غړو بیا مظاهره کوونکو ته ډاډ ورکړ چې غوښتنې به یې له اړونده چارواکو سره شریک کړي او د مجلس په عمومي غونډه کې به پرې بحث وکړي. دوی وایي د شینډن ولسوالۍ مساحت، نفوس او جغرافیایي موقعیت دا ایجابوي چې خلک دې ورته غوښتنه وکړي او باید هم حکومت د خلکو ضرورتونو ته په پام پریکړه وکړي.
آزادي راډیو لوونه ترو
د افغانستان د ملکی هوایی چلن اداره وی د هغو شپږو نړیوالو شرکتونو پروپوزلونه څیړي چې د افغانستان د هوایی حریم د کنټرول د قرارداد په هدف یې دغې ادارې ته سپارلی دي. د دې ادارې مرستیال محمود شاه بیبي د پنجشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل هڅه کوي د جون تر پایه یا لږ څه وړاندې له امریکا او ناټو څخه د افغانستان د هوایی حریم د کنټرول دا انتقال پروسه بشپړه کړي. بلخوا د چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې حکومت باید له داسې شرکت سره قرارداد وکړي چې نه یوازې د افغانستان د هوایی حریم د کنټرول په برخه کې متخصصان وګماري، بلکې افغان کډونه هم په دې برخه کې وروسی. په دې اړه د حمیدې هارون عثمان راپور واوري.
که څه هم چې ویل شوي وو چې ناټو به د جون د میاشتې تر پایه د افغانستان د هوایی حریم کنټرول افغانستان ته وسپاري، خو د ملکی هوایی چلن اداره وایي هڅه کوي له دې نیټې څخه مخکې د انتقال دا پروسه بشپړه کړي. د افغانستان د ملکی هوایی چلن اداره وایي د هغو شرکتونو پروپوزلونه څیړي چې په دې برخه کې د قرارداد لپاره افغان چارواکو ته سپارلی دي. د ملکی هوایی چلن د ادارې مرستیال محمود شاه حبیبي د پنجشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل په راتلونکې اونۍ کې به د دغه قرارداد تخنیکي او مالي څېړنې بشپړې کړي او ګټونکې کمپنۍ به اعلان کړي.
موږ کوشش کوو چې په خدایجون په میاشت کې اول د دغه قرارداد بنینده معلوم کړو چې یعنې کومې خارجي کمپنۍ موږ دا پروپوزلونه راکړې دي تقریبا د دې ارزیابۍ اوس خلاصه شوې ده. موږ به هغه ته دا چارې ورکوو، بیا به د انتقال پروسه یې د اوسنۍ کمپنۍ چې په خپله د مستقیمن د امریکایانو د خوا سیستم شوې ده او د هغه کمپنۍ په مابین کې د افغانستان دولت د خوا سیستم شوې ده، دا ټوله پروسه هماهنګه شوې ده. انشاءالله انتقال پروسه به په خدایجون په میاشت شروع کړي او حتمي یو نیم میاشت پورې به دا ټوله پوره کېږي.
له 2000 لومړي میلادي کال څخه په دې خوا تر اوسه د افغانستان د هوایي حریم د کنټرول چارې د ناټو پر غاړه دي. ویل شوی وو چې د روان میلادي کال تر پایه به دغه چارې ناټو او امریکا افغانانو ته سپاري. په خوا ته دې داسې انتقادونه هم شوي وو چې افغان حکومت د افغانستان د هوایي حریم د کنټرول لپاره هغې پیسې سمې نه دي لګولي چې د نړیوالې ټولنې لخوا د کدرونو د روزلو لپاره ورکړ شوې وې. خو اوسمهال د هوایي چلند د ادارې مرستیال وایي چې دوی په دې برخه کې تجهیزات برابر کړي او سربیره پر دې یو شمېر کسان هم روزلي دي. که څه هم چې ښاغلی حبیبي وایي د افغانستان د هوایي حریم د کنټرول قرارداد له یوه نړیوال او تجربه لرونکي شرکت سره کوي، خو د چارو یو شمېر کارپوهان له شخصي شرکتونو سره د دا ډول قرارداد لاسلیک کول د حکومت تاریخي تېروتنه ګڼي. پخوانی پیلوټ حکمت لطیفي ازادۍ راډیو ته وویل
چې دغه شرکتونه به یو بله منبع د فساد واوسي چې د افغانستان په هوایي حریم کې تاسو پوهیږئ چې افغانستان د آسیا میانه یو پل غوندې دی او دلته د ټولې جنوبي آسیا څخه او د میانه آسیا ترمنځ پروازونه تنظیمېږي.
اوسمهال ولسمشر او په ټولیز ډول حکومت اقتصادي وده د خپلو کاري لومړیتوبونو څخه ګڼي. کارپوهان وایي چې له ناټو څخه د هوایي حریم د کنټرول له ترلاسه کولو وروسته به افغانستان یوه بله ښه اقتصادي سرچینه ولري، خو په دې شرط چې د هوایي حریم د کنټرول چارې د مسلکي کسانو په روزلو او په سمه توګه ترسره شي.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
د کنر په ولسوالۍ او مرکز کې په سلګونه کوچني ماشومان په شاخه کارونو بوخت دي. دا هغه ماشومان دي چې پلرونه یې په جنګونو کې وژل شوي یا ټپیان شوي او د کور سرپرستي وړو ماشومانو ته ورتر غاړه ده. په دې اړه نور حال سیمینا د روحلان وری په راپور کې.
که سړی په سهار او یا هم په بل وخت کې د اسدآباد ښار لارو کوڅو دوکانونو او یا هم هوټلونو ته لاړ شي، نو په زیات شمیر کې کوچني ماشومان به وګوري چې په سختو او درنو کارونو بوختي چې دوی د ترسره کولو توان نه لري، خو مجبوریتونو او بیوسۍ اړ کړي چې سختو کارونو ته لاس واچوي. دوه ماشومان چې په تنکیو ملاګانو یو درې پوړیز مارکیټ ته لشګو ډکې بوجې پورته کوي وای کور کې داسې مشر نه لري چې دوی ته د خوراک، درملو او نورو اړتیاوو پوره کولو لپاره کار وکړي. هم دوی دي چې په کوچنیتوب کې ورته د کورونو سرپرستی ورپغاړه شوې ده.
نوم یې یحیا پلان مولي خان، نوی کلی اندرسیر اوسیدونکی یم. تا خو بیخي به بیروزګار پلان یې څنګه تر اوسه نه کوي.
نوم یې حضرت بلال دی، دا شګه د پاس هغه دریم چې دخې جو
دا په پوجې 100 روپۍ درکې په پیره باندې
دا پیره پلس روپۍ
او تقریبا څومره وزن بلري؟
یو دو دړی وزن ملری
دا چې جوړه شي پس
هو ناکام به سکونو کار د مور ساته کسان
هغه ټول تاسو در په غاړه دي.
دا ماشومان وای تعلیم سره ډیر مینه لري. کله چې هم د بل ماشوم په لاس کې کتابونه وویني او خونځي ته ځي نو دوی په خپل حال افسوس کوي او وایي چې کاش مشران یې د کاروبار کولو وای نو اوس په دوی هم د نورو په څیر خونځي ته تللی.
مکتب رانه پاتې دی، دا سخت کار کوم، نشم کولای چې مکتب
رانه پاتې دی، دا کار کوم.
د منډکول لرغونی چینی هر ورځ په لسګونو ماشومان او غټان د څښلو لپاره اوبه وړي، ځینې خپلو کورونو ته او ځینوی خوشپګ او له شپږو زیات کولرونه په لاسګاډو کې اچولی وي. له سهاره تر غرمې هټیوالو ته د لسو او شلو روپو په بدل کې اوبه رسوي. له هغه وروسته ښوونځي ته ځي او په دې هیله دي چې یوه ورځ به له مزدورۍ او سختو کارونو خلاصیږي او روښانه ژوند به لري.
زما نوم ابوبکر دی. دا اوبه چې دي دامونږ په دغه باندې وړو، کورنۍ مشکل دی او په پیسو باندې وړو. ماسپاهین نه بعد مکتب ته ځو، نه هم سینب کېږم، اوس کورنۍ مشکل دی، پلار مې مریض دی، اوس مزدوري کوو.
بل څوک نشته؟ مشر
نه، مشرانو نه مې نشته.
د ورځې به 100 روپۍ تقریبا ګټي،
یو 200 روپۍ ګټو.
پیرا په څو وړي یو کولر؟ اوبه
یو کولر په شل او لس روپۍ وړم. بس دا هیله لرم چې د مزدورۍ نه خلاص شم او مکتب ختم کوم، یو کار راته ملاو شي.
د اسدآباد مرکزی روغتون رئیس ډاکټر محمد فاروق سحاق وای کوم ماشومان چې په شاقه کارونو بوختي د ورځې د بیلابیلو خلکو سره مخامخ کیږي، د هغوی ستغې سپورې د دوی په بدني او ذهني ودې بد اغیزه کوي.
هغه ماشومان چې شاقه کارونه کوي په جسمي لحاظ باندې، دغه کارونه د دوی په نشونما باندې، د دوی په دماغي او فکري وده باندې او همدارنګه د دوی په روان باندې ډېر تاثیرات لري. هغه امید چې دوی د راتلونکي دپاره لري، هغه هم د دوی سره یو نامعلوم لوری ته، دوی آینده ورته ډېره خیره ښکاري. د نورو ماشومانو غوندې چې هغوی چې زه به تعلیم وکړم، درس به ووایم، آینده کې به دا وشما، دغسې امیدونه د هغوی سره ناهیلي وي او دغه ناهیلي بیا د دوی په رواني او فزیکي د ټولو مسایلو باندې ډېر تاثیرات لري.
هغه وایي لومړی خو د ماشومانو کورنیو ته په کار دي چې خپل بچي د شاقه کارونو کولو ته اړ نه کړي.
او د کونر له ماشومانو نه د روزنتون د یو ماشومې څنګ ته ورتو چې فریبا ظاهر ورسره مرکه کړې ده.
مور مې ستا د پلار مې مړ سوی ده، نور یو خو یو ورور لرم، یو خور لرم. زه خټه یم، خور مې مانه وړه کوي ده، به مې ورور دې خور نه وړه کوي ده.
مور دې څه کار کوي؟
مور مې کار نه کوي، کور کې ده.
ته څنګه رالې دلته؟ ولې راغلې؟
څه درس خاطر راغلی یم. وو چې مونږ کورس کا مکتب نه وو، ایسو کال تانه وسه مکتب لري او مونږ نه بیا مونږ ته مور مې دلته راوستلو.
څومره خوشاله یې دلته؟ تم کوم کارونه کوي؟
هر شی مکتب ته ځو، کورسونه ته ځو، کمپیوټر وایو، نور خیاطي ته ځو، کرشمی لار شی وای دلته. هر ورځ درس نه وای، د هفته دوه دفعه، یو دفعه یو دفعه غي د ځوینه باکو هم د سه سه دا ویلې مخ پکاو او یو ورځ یې هغه هم د سه درس وای په پتاخ کې.
څومره خوشاله یې دلته چې درس وای؟
ډیر خوشاله یم.
کور کې خوشاله یې دلته؟
دلته
ولې؟
دلته هر شی د خاطر سي د مونږ کورس کې مکتب چې نه دلته هر شی فعال دي، دلته مونږ خوشاله ستو. سي بیا کله کله وخت زی مور سمې زما بیا ته ډیر خوشاله یم. سي کور ته زما دلته مخ بیا ته ډیر خوشاله مزه کسمې مور د کانال ته
بیا څه کارونه کوي؟ چې ته لا غو سر وځي
هلته کل مور سره مې کومه کوم که هغه ډوډۍ پخی زه ور سره نور کارونه کوم، کوټه ورته جوړ کومه، ډوډۍ ورته هغه ډوډۍ مثلا ورته زه غلی کومه، نور شیونه مثلا دیګه ورته هغه دې ما ته خودي زه ورته کومه، نور ورور سره مې درس وایمه. بیا تر څه څه زه دلته راځم، غواړم ټولنې ته خدمت وکړمه. ټولنې ته خدمت وکړم، مور ته مې په آینده کې ورته خدمت وکړم. د دې پښې مې درد کوي، دې خاطر ورته غواړم چې آینده کې ډاکټر صاحب د دې پښې مې درته وکړم.
کله کله دا خپل کورنۍ کې یا د شاوخوا خلک مو کله کله داسې نه درته وایي چې ته په پرورش کې یا
وای 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 والے په بارشګه کې وای والے دلته وای درس دی چې نه کیږي درس ما وای مونږ بیا مور مې مونږ تشویقي وای زه تاسو درس وای وای ته څه څنګه سي د جامو په درد تر لګي کې یا وای نور دې مونږ قومونه هغه نه پری دی وای درس ما وای مونږ ته وای بیا مور وای زه لار سي تاسو مکتب ته وای ته په خبرې سم کېږي یا ته
څوک
درس ته وای چې دا دې مونږ یو کاکا دا نور خالګار مې دی وای مزه یا
ولی
هغه وای ولی مزه یا ولکان زیلیکانه پری دی بیا مونږ ته وای وای دوی پلاری نور چا وسه دوی سی
من توی وی پلان خمر سوی ده پلان مقد چینه ده چینه و آخم مر سوی ده وی پلاری آغ چینه ده سی دوی سی پی منگا ویز درست دیتا مو وی دی کور آغا ورد از دکا وی سی دوی خپل اینی میره کور تلار سی وی دوی تاقی نپختنه نکایی سی آغا وکا اینی زراست درست وی وی دی دیگه نپختنه کایی
او تا زورتا وی وی ده
زورتا وی مویم زدرست وی ما هم دیگه که مو هم درس وای ما
دی باندیم تاسی کلا کلا بوزی؟
نه منگا وای تاسی غدان هسته وای دی کور نمو بوزی ها نه 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 پریدی منگا سی بیا چه یا خلو الکان تا وایو بیا منگ تا روری اجازه خلو منگا نه پریدی
دا محال پا افغانستان که در مسبخین دونیم بجه که دون که دی صفی الله ستانکزه ستیدیو تراغله ده او دا مهم و خبرونو سر تکی لطاست سر شدی
د بدخشان سرپرست ولی شاه ولی الله ادیب تایید کړ چې د یمګان ولسوالی نن د وسلوالو طالبانو لاس ته لوېدلې ده. د افغانستان لپاره د استرالیا د انکشافي مرستو مسؤل سکاټ کیلر له افغان ولسمشر سره په لیدنه کې د خپل هیواد د مرستو په دوام ټینګار وکړ او وی ویل چې تر درې کلونو پورې سلسل میلیون ډالر مرسته کوي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي د انتحاري حملو څلور پلان جوړونکي او د وسلو د انتقال په تور دوه نور کسان یې په لغمان کې نیولي دي. مالیزیا په غرونو کې د زلزلې له امله د مړو شمېر یولسو ته ورسېد. د مالیزیا د ګرځندوی وزیر نن وویل چې د نهو سیلانیانو جسدونه یې د زلزلې له ځایه موندلي او اته نور لادرکه دي. او د کاتولیکي کلیسا مشر پاپ فرانسیس نن سرایویو ته ورسېد. د سفر هدف د بوسنیا د سربانو کرواتو او مسلمانانو ترمنځ د تفاهم او زغم زیاتول دي.
من نسرک زیر سیبا ووز هم سید کمال شاه عارف تغبک شه چه لیقتصادی خبر نمو خبروی.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي د جنوبی آسیا هیوادونو د همکاري سازمان یا سرګ هیوادونو لخوا د بامیانو د فرهنګي مرکز اعلانېدل به د نورو برخو ترڅنګ د هیواد لپاره اقتصادي ګټه هم ولري. د دې وزارت ویان امین باوري ازادي رادیو سره خبرو کې ویل چې د بامیانو د فرهنګي مرکز اعلانېدو سره سم به هیواد ته د بهرنیو سیلانیانو سفرونه هم زیات شي. شاغلی باور زیاته کړه دغه وزارت هڅه کوي چې د افغان حکومت لخوا د بودیجې په ترلاسه کولو سره د بندي امیر په سیمه کې سیاحت په برخه کې سہولتونه هم رامنځته کړي. بامیان تیر ورځ د جنوبی آسیا هیوادونو د همکاري سازمان یا سرګ هیوادونو لخوا رسمن د فرهنګي مرکز په توګه اعلان شو. د افغانستان د نورم او ستاندرد خپلواک اداره وایي چې د ساختماني موادو د ټیسټ لابراتوارونه نصب کړي او په نږدې راتلونکي کې به په فعالیت پیل وکړي. د دې ادارې مرستیال مجیب الرحمن خطیر ازادي رادیو ته وویل چې د یادو لابراتوارونو په فعالیتو سره به هیواد ته د وارديدونکو ساختماني موادو کیفیت د معلومېدو ترڅنګ د بیا کیفیت ساختمانی موادو مخه ونیول سی. شاغلی خطیر زیاته کړی چې دغه لابراتوارونه په کابل، ننګرهار، هرات او بلخ ولایتونو کې نصب شوي چې په نږدې دو اونۍ کې به په فعالیت پیل وکړي. شاغلی خطیر زیاته کړی چې د ساختمانی موادو د کیفیت کنټرولول به په اقتصادي برخه کې هم ډیر ګټور تمام سی. د نورم او ستاندر اداره دغه څرګندونې پر داسې مهال کوله چې یو شمیر هیوادوال هیواد ته د واردېدونکو ساختمانی موادو د ټیټ کیفیت لامل شکایت کوي او وایي چې د دوی پر اقتصادي منفی تاثیر کړی دی. د جوزجان ولایت کروندګر له حکومت څخه د خپل حاصلاتو د پلورلو لپاره د مناسب بازار پیدا کول غوښتنه کوي. د جوزجان ولایت کروندګرو د اتحادیه مشر دین محمد ازادي رادیو ته وویل چې د دې ولایت غنم او زیره د نور کلونو په پرتله ډیر ښه حاصلات ورکړي خو د مناسب بازار نشټوالی کروندګر اندیشمن کړی دی. نو موږ زیاته کړه چې د دې ولایت د زیره بیا هم د تیر یوې میاشتې په پرتله نیمایي ته راکښته شوې ده. هغه وویل چې تر دې وړاندې د دې ولایت زیره ترکیه، هندوستان او پاکستان د صدرېدل خو اوس ورته چندان پاملرنه نه کیږي. او تر دا مهاله د کابل په بازارونو کې افغانۍ له ځینو بهرنیو اثارو سره په جدل بدلېږي. یو امریکایي ډالر 60 افغانۍ، یو یورو 60 افغانۍ 60 پوله، یو انګلیسي پونډ 90 افغانۍ 90 پوله، د امارات یو درهم 14 افغانۍ 40 پوله، زر ایراني تومان 10 افغانۍ 80 پوله او زر پاکستانی کلداري 590 افغانۍ.
دوستانو د کابل چاپ نن ورځ پانه تکتنه هم لرو چې اسدالله لودین یې پانه اړولې دي.
د کابل چاپ نننه یو رسپان خپل مطالبه او تبصره تر ډیره په ناروې کې د طالبانو او ملي شورا د غړو ترمنځ خبرو او له پاکستان سره د استخباراتي معلوماتو د تبادلې د سند په اړه اندېښنو ته ځانګړي کړي دي. ویسا خپلواکي رسپان په خپل سر مقاله کې لیکلي چې د ناروې خبرې هیلې او اندېښنې. په سرمقاله کې راغلی چې طالبانو منلی چې په دې خبرو کې استازو ګډون کړی، خو افغان حکومت ویلي هغه کسان چې په دې غونډه کې وو د افغان حکومت استازیتوب نه کوي. سرمقاله لیکونکي ویلي که څه هم دا یوه غیر رسمي غونډه وه، خو تر شا د یو داسې ځواک لاس دی چې په سوله او جګړه کې مهم لاس لري. په سرمقاله کې راغلي چې له دې خبرو باید ښه ګټه واخیستل شي، او لیکوال ویلي که نتیجه ورنه کړي خلک به د سولې پر بهیر نور هم بې باوره شي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا د سولې په اړه یو مطلب کې لیکلي چې نن په دوبۍ کې د قطر د دویمې ناستې پر اجنډا خبرې کیږي. په مطلب کې د معتبرو سرچینو په حواله چې نوم نه دی ښودل شوی لیکل شوي چې د دوبۍ په نننۍ غونډه کې به پر دې خبرې کیږي چې د قطر په راتلونکي غونډه کې چې د طالبانو او حکومت ترمنځ جوړیږي په کومو مسایلو خبرې وشي. ورځپاڼې د دې سرچینو په حواله لیکلي چې د دوبۍ په خبرو کې به د افغانستان لخوا د ولسي جرګې غړی میرویس یاسینی، قیوم کوچای، قطب الدین هلال او سید اسحاق گیلانی ګډون وکړي. اصلاحات ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې له پاکستان سره د استخباراتي معلوماتو د تبادلې د هوکړې لیک په اړه د پخوانی ولسمشر حامد کرزي خبرې راخیستې چې ویلي دي له پاکستان سره دا تفاهم لیک شرمونکی دی. په مطلب کې راغلي چې حامد کرزي د دې تفاهم لیک د لغوه کېدو غوښتنه کړې او ویلي دي چې دا سند د افغانستان په زیان دی. د ورځپاڼې په باور پخوا ویل شوي وو چې د حامد کرزي د حکومت پر مهال هم له پاکستان سره ورته تفاهم لیک لاسلیک شوی وو، خو حامد کرزي دغه راپورونه رد کړي او ویلي دي چې پاکستان لومړی باید په افغانستان کې د سولې د راوستو ضمانت وکړي. او په پای کې انسجام ورځپاڼې بیا په دې اړه یوه تبصره کې لیکلي چې حکومت باید له پاکستان سره د دې تفاهم لیک د پرمختګ په اړه ولسته معلومات ورکړي. د تبصرې لیکوال ویلي د دې سند کوم محتویات چې خپاره شوي په هیڅ ډول افغانانو ته د منلو نه دي.
په پکتیا کې لسانسه کدرونه وایي چې د دندو په لټه دي، خو دندې نه ورته پیدا کیږي. خو برعکس په دې ولایت کې ځینې مسؤول چارواکي وایي چې 10% بسونه خالی پاتې دي. نو ستونزه په څه کې ده؟ له ډېرو پلټنو وروسته څرګندېږي چې سلیقوي برخوردونو او په ځینو ځایونو کې ناامنۍ دا بسونه خالی ساتلي دي. نور حال یې زموږ د همکار داود تپان په یو تفصیلي راپور کې.
دا پکتیا ډیرو اوسیدونکو چې د لیسانس تر کچې زده کړې لري وایي دوی ته په ملکی اداره کې وظایف نه پیدا کیږي. خو کله چې د دې ولایت هرې ادارې ته د پرسونل د څومروالي پوښتنې ته ورشي اتمن به ډیر بستونه خالی پاتې وي. د ادارو مسؤل چارواکي دشته خالی بستونو لپاره کینات بخش جواب نه لري. یوازې د ولسمشر وروستی فرمان او ځینې نور عوامل چې د هر چا لپاره نه منونکي دي وړاندې کوي او وایي چې دا بستونه به ډیر ژر اعلان ته سپاري. خو دا ستونزه له کلونو راهیسې دوامداره پاتې شوې ده. د پکتیا ولایت ادارې چار سمبالښت لپاره د والي د دفتر په ګډون نه څلوېښت ملکي ادارې فعالیت لري چې په ډیرو کې د اداري پرسونل کموالي خلکو ته د خدماتو لړۍ ټکنۍ کړې ده. دا پکتیا یو شمېر اوسیدونکي وایي دوی په وارونو وارونو ادارو ته د کار غوښتنلیکونه سپارلي خو کار نه دی ورکړل شوی، او ځینې حتی دا هم وایي چې په ازموینو کې بریالي شوي خو د دندې اجرا کېدو ته نه دي پرېښودل شوي.
زه عبدالولي خان دولتزی د پکتیا ولایت مرکز ګردی دولتزوی د سیمې اوسیدونکی یم. وظایف مې دا و چې آزاد رقابت له لارې مې د خپل کلي د لیسې امریت ته امتحان ورکړو. په امتحاټ لیست هم سوم او په امتحان کې مې څلور شپېته نمرې وویوړلې، کامیاب سوم. هغه لیستونه مې هم د اصلاحات ادارې نه په یو طریقه باندې راوباسل چې زه خپله باندې کامیاب یم، کامیاب یې ناکام کړم. کله چې اصلاحات ادارې رئیس ته ورغلم هغه راته وویل چې دا کار ما کړی دی. زه کسار طرف ته لاش کوي واځي ډول ماته ویلې دي اسناس تر سره هر چاته ورنم ولایت ته مې وړو امنیت ملي ته مې وړلو عارضه مې وکړه اصلاحات ادارې ته. هیڅوک مې غم نه خوري.
اوس په یو پوسټ کې څوک مقرر دي؟
یو کې دې خپل نفر ده.
سرګندوي چې په ادارو کې سلیقوي برخوردونه د وړتیا مخه ډب کړي او مجبورن د یو مطرح چا په زور ځان راولي او د نظام پر ځای د هغه زورور کار ته لومړیتوب ورکړي. په پکتیا کې یوازې د یو تن نه دی چې په ادارو کې له دې ډول چلندونو څخه په عذاب دی، ورته نور ډېر کسان هم شته چې له دې ډول ستونزو سر تکوی. انجینر شکر الله افغان هم ورته نظر لري.
مختلف ځایونو ته ما اپلای کړی ده خو متاسفانه حتی شاتل شوی هم نه یم. چون دلته بعضی سلیقوي برخوردونه کیږي د کوم ولایت خلک چې پروژه واخلي د همغه منطقه خلک دلته راولي. سره دې چې پکتیا کې موږ ډېر کاري کدرونه لرو، خو متاسفانه یا له بده مرغه چې هغه خلک دلته استخدامېږي چې د مربوطه ولایت وي، یا د هغه نږدې خپلوان د هغو کسان استخدامېږي چې دلته رئیس وي یا د پروژې مسؤول وي. او همدا ډول په اکثر دفترونو کې ځایونه خالي دي یا بستونه خالي پاتې شوي دي، خو د دې لپاره دوی زمینه ګوري تر څو خپل کسان کې ځای په ځای کړي. او دلته چې کوم کادرونه فارغ شوي دي او ګرځي بیکاره، هغوی دوی زمینه نه مساعدوي یا وخت نه ورکوي تر څو هلته وظیفه اجرا کړي.
په پکتیا کې د لیسانسه کاري کادرونو د نه مقرري خبره په داسې حال کې مطرح کیږي چې د دې ولایت په نه څلوېښت ملکي ادارو کې د پرسونل د کموالي خبره راپورته شوې ده. د پکتیا ولایت مقام د بشري منابع رئیس محمد اجان راستون وایي چې دوی د خپل ادارې په چوکاټ کې د مرکز او ولسوالیو په ګډون شپږ درستنه کمبود لري.
تقریبا یو شمېر ولسوالیو کې دي، یو کم اندازه په ولایت کې دي چې تعداد یې تقریبا پنځه دېرش او شپږ درسته رسېږي. نو د اوس وختو کې همدغه غټ لامل همدغه اتمه ګډه فرمان وو چې بسونه خالي پاتې شوي دي، او یو شمېر ولسوالۍ دي لکه زرمت او جانخیل، هلته ځنه خلک نه پیدا کېږي، نه حاضرېږي نانیو له امله چې هلته مراجعه وکیا استخدام شي.
دا نوموړي په خبره چې ډیر ژر به دا بستونه اعلان او کاري کادرونو ته د وظیفې چانس په لاس ورشي. خو ځینې هغه کسان چې له ډیر پخوا راهیسې په ملکي اداره کې د کار په لټه دي وایي په ډیرې اسانۍ او پرته له کومې واسطې به ونه شي کولی اعلان شویو بستونو ته بریالي او دنده اجرا کړي. د ځینو کاري کدرونو دا خبرې او شکایتونه مو د پکتیا مرستیال والي عبدالولي صحیح مخ ته کېښودل. هغه یاده شوې ستونزه پر ځای وګڼله، وی ویل
ادارې په جوړښت کې اساسی مشکل دا دی چې لاسوهنې دي. زه یو شی چې ما همیشه ډیر ځوروي، مقرره قطعا دغه سلسله نه ختمیږي د سلیقوي مقرریو. موږ داسې ادارات هم لرو، مثلا په معارف کې د یو مکتب په سر په یو میاشت کې څلور کسان تغییر و تبدیل کیږي.
نوموړی دام وایي چې دغه مداخلې او لاسوانې د حکومت او دولت دواړو چوکاټونو کې ډېرې زیاتې دي چې په خبره ادارې ته د نامغږۍ مرض پیدا کړی دی، او کله کله اداره هم په یوه خوله د یو ماشین چلیدو لپاره کار نه شي کولای.
زه دا خبره ډېره په زغرده وایم، او زه غواړم چې دا هر چارواکی واوري. هر هغه څوک چې نن د افغان ولس په وړاندې مسؤول دی هغه دا خبره واوري چې د دوی دغه سلیقوي برخوردونو یا د هغو وړو ارمانونو دپاره چې دوی شاید وړې وړې ګټې پسې تړلې وي دغه سبب د دې ګرځېدلی دي چې د حکومت په جوړښت کې کاغه په دویم واحد کې دی او که په دریم واحد کې دی، سبب د دې شي چې دا خلک ډېر سره همغږې نه وي، ځکه چې د مختلفو جناحونه یا د مختلفو افکارو په اساس ادارې ته راغلي دي د مختلفو اهدافو د تعقیب دپاره.
مرستیال والی عبدالولی سید د پرسونل کموالی تر دې حده منی وایي چې په خپله اداره او دفتر کې باید دوه سکرتران ولري، خو لا هم د دفتر لپاره سکرتران نه دي ګمارل شوي، او ښایي د ورڅیر مزینو ریاستونو په چوکاټ کې کمبود یې د نه منلو وړ ځکه وي چې د بشري منابع رئیس یې وویل چې شپږ دېرش تنه کمبود لري. د پکتیا ولایتي شورا وکیلان په ادارو کې د پرسونل کموالی تر اندازې زیات ګڼي، وایي چې د پرسونل کموالی ادارې فلج کړې دي او په دې اساس د خلکو او حکومت ترمنځ فاصله زیاته شوې ده. د پکتیا ولایتي شورا وکیل ډاکټر الامیر بارمزوی وویل
زمونږ نظرات چې په ادارات کې مې کړی ده بیا ولسوالۍ ته لاړي، زمونږ د معلوماتو له مخې په پکتیا ولایت کې تقریبا دېرش فیصده مامورین اوس هم کم دي، په دندو نه دي ګمارل شوي. اکثر ولسوالیو کې هغه مهم ارګان چې عدلي قضایي ارګانونه دي تر اوسه پورې په ولسوالیو کې وجود نه لري. دلته په مرکز کې هم بعضې ادارې داسې ادارې شته چې مامورین په مرکز کې خدمتي هلته ګمارل شوي دي، په کلونو کلونو دلته نه دي رسول شوي. دا هغه لاملونه دي چې ادارې ډېرې شاته پاتې کړي دي او د ولس او د دولت ترمنځ واټن پیدا کړی.
نوموړي زیاته کړه چې که حکومت غواړي د ولس ملاتړ له ځان سره ولري نو د خدماتو په برخه کې د جدي اقدامات وکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم نړیوال موضوعات جیوه د نړۍ سترو صنعتي هیوادونو ته ویل کیږي چې د پیسو د نړیوال صندوق لخوا ټاکل شوي دي او پکې کاناډا، فرانسه، جرمني، ایټالیا، جاپان، برېټانیا او امریکا شامل دي. د دې هیوادونو یوه سرمشریزه د جرمني په الپ سیمه کې د دوشنبه په ورځ کیږي، خو پکې د روسیې ولسمشر نه دی ورغوښتل شوی. په دې اړه نور جزئیات له ملالۍ بشیر څخه اورو.
د دوشنبه په ورځ به د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د امریکا د ولسمشر او اوسترو صنعتي هیوادونو د مشرانو کوربه وي. دا دریم ځل دی چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین مخه نیول کیږي چې په دې سرمشریزه کې برخه واخلي. مخکې دا جوړښت د اته سترو صنعتي هیوادونو په نامه یادېدی. د سترو اقتصادونو مشران چې د دوو ورځو لپاره به مونشن ته نږدې په الماو قلا کې سره ویني، وایي له اوکراین څخه د کریمیا د جلا کولو په خاطر د روسیې نوم په موقتي توګه د دې ډلې له غړیتوبه وغورځېد. د جرمني د بهرنی چار وزیر فرانک والټر شتاینمایر پرون په برلین کې په یو خبري غونډه کې ویل: زه په دې باور یم چې موږ نسو کولای د جی او اوسنی جوړښت د اوږدې مودې لپاره همداسې وساتو. دا په خپله د خبرې پای نه دی. دې کار دلیل درلود، په ځانګړې توګه د روسیې لخوا د نړیوال قانون څخه سرغړونه. نړۍ ته په کتو سره موږ روسیې ته په یو شمېر کړکیچونو کې د رغنده ملګري په توګه اړتیا لرو.
an einer Reihe von Konflikten Russland brauchen als konstruktiven Partner.
د فرانسې خبري اجانس د راپور له مخې په دې غونډه کې به د برتانیې ډیوډ کامرون، د کاناډا سټیفن هارپر، د فرانسې فرانسوا اولاند، د ایټالیا ماتیو رنزی او د جاپان شینزو آبی ګډون وکړي. مرکل مخکې هم بیا بیا د روسیې له ولسمشر څخه غوښتي وو چې په اوکراین کې د جلا غوښتونکو جګړه پای ته ورسوي څو بیرته وکولای سي. په دې غونډه کې برخه واخلي او د فضا له تغیر څخه نیولې تر امنیتي ستونزو پورې نړۍ ته د متوجه خطرونو په اړه د حل لارې راوباسي. د یونان او نورو ستونزو په اړه د خبرو لپاره جی او د څو اړخیزو ارګانونو لکه ملګری ملتونه، د پیسو نړیوال صندوق، نړیوال سوداګرۍ ادارې او د اروپایي اتحادیې مشران هم وربللې دي. د فرانسې خبري اجانس د راپور له مخې په دې سرمشریزه کې پر ګڼ شمېر موضوعاتو خبرې کیږي، لکه په اوکراین کې سیاسي کړکیچ، په منځني ختیځ کې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې تروریستي فعالیتونه، او په مالی، کینیا او نورو ځایو کې د تروریستانو د حملو دوامدار خطر. پخوا د جی او توجه پر بهرنی امنیتی او اقتصادی پالیسیانو و، خو اوس مرکل د پرمختګ، ټولنیز او چاپیریال ساتنې موضوعات هم پکې اضافه کړل.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان و بلدینګ و سارای سرمایه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
تشنه آسمان لاندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
زوانانو یو تربل جاری گئی، ما دا مجلس یاران لیدل چه خاورش ونه، اوز هم تند چنگی ستاسی لپارخ پراونه.
تند چنگی
دو زوانانو خپراونه،
جوړونکی نورګل شفق.
همزولو السلام علیکم. اسکر یا امنیتی کس چې کله د ځینو کسانو تلاشی اخلي بد اور باندې لګي، په تاسې څنګه یا مکلف کوم ملګری انډیوال بد لګیدلې؟ فکر نه کوي چې تلاشی کول په خپل د خلکو په ګټه یو کار دی؟ ملګرو د دې تاندې څنګه لومړی موضوع مو همدا ده، ورپسې په دې غږیږو.
د وبازي کول درې څلور نفر یو ته نیوړ، هغه درې بازان په ځمکه ځمکه
و. یو وار ډوب شوی مې وروره، داس دکې به کې ورکوم.
یو عمر وېستو او یو پورې غاړه واغل ته ډوب شوی و، پکې مړو.
زه نورګل شفق.
د
دوستانو متل دی وای چې غل نه ل پاچا هم مداریگا، بل دی وای چې دغله په ګیره کې خلې وی. خو دا ځینی چې غل نه دی نو ولې ل دې ډاریږي چې په ګیره کې خلې پیدا نشي؟ ملګرو، د کابل ښار د دریم مکریان یو دکاندار حفیظ د ځینو ملګرو خبر یادوي چې وای دا د دوو روپیو سړی به اوس ما تلاشي کوي.
ډیر شوي دي هلکانې ناست دي چېر راګره کې چې تو تلاشي نه کنه دو روپاره دا مست د چنجا مهم باسه کردیم و بیادر زمونگ امنیت دی پر آورار دی کزو اسمان سر زسنی این آقا ما تا تلاشی و ایزو ورتمالی نورو را واخلا.
دوستانو، ایوب زدران دی یو مارکیت پخلکی دکان لری. دی وای چی داختر پشپو رزو که بیروبار دیر و خود زینو امنیتی کسان پوزی تر آوستی و او چا همکاری نور سرکوالا.
داختر پشپو رزو که زخ دیر خلق ردلل تربیه بشت پیپر مارکیت خلاص و نو زیتر خلق جدی برخورده که والا دلتا کماندو والاو نو را وردی ملی والاو امنیت والاو تامین دی امنیت دی پارا دری وزی تلو وزی اختر خطیر که طول ملت دی افغانستان پولیس برتیر سو را دا قانون دا باید تطبیق شی. هر لحظه دی پخپل بو مرگ په خطره کی دی، مرگ په خطره کی مونگ دی پارا والاو دی.
ستا میرا نتا سلام دی پهر زده
محمد افضل په کابل کې ټیکسی چلوي. ملګرو دی په خزړه تلاشي ورکوي خو وایي چې په ځینو بده لګي. همیرا له کندهار کابل ته راغلې وه. هغه وایي چې که د تلاشي کوونکو چلند ښه وي نو په هیچا هم تلاشي بده نه لګي.
بله، تلاشي هر کله موږ موټر تلاشي کیږي، پلان تلاشي کیږو، موږ خوښ یو. داسې وختونه ځینې راځي چې په چا بده لګیږي، زوراور وي او که کمزوری وي. د پولیس، د ترافیک او د ملت د بیرغ احترام وکي.
ما سر از ما خپل خاله او فرغو باندې ولګېدل سي نو سره تلاشي کوله چې موږ کابل ته راتللو فلاري خپل تلاشي مې واخلې. نو هغه ورته ویل ولې موږ نه خوشیږي چې موږ تلاشي سره واخلې. مګم دا خو لازمي نه نه په افغانستان کې ستې انفجارونه کیږي. ځینې شه ځینې کې سمې د سم یو خصامه تلاشي واخلې نو هیڅ بد نه راځي. به ډېر خلک داسې چې ډېر په بدمخي سره تلاشي واخلې په دا هر چا بد راځي.
حمزول محمد یونس له 50 کلونو راهیسې د کابل په نهم حوزه کې اسکر دی او خیر الله د یو تجارتي مارکیټ ګارد یا ساتونکی دی. د دوی ګلې به هم واورو ځکه ځای خو هماغه سوځي چې اور پرې بلیږي کنه.
دا خو ډېر ډار دی چې مثال مونږ خلک تلاشي کوو څه خبره ده، په څه دلیل تلاشي کوې، څه مشکل ده، چې شی دې لیدلی، په کومه بدکاری دې لیدلی، په څه شی دې لیدلی. ما زور وایي، دغه وایي، او زموږ طرف نه قانوني امر دی. مثال دا تورې شو والا معاونان دې امر مونږ باندې کوي. مثال مشکل دی، همکاري څوک نه کوي پولیسو سره. څو وخت مخکې هم دې چرای باندې ولاړم، یو موټر دغه بېلاس هم راغی او دغلته ودرو د سړک په سر باندې. نو ډېر موټر رنډونه شروع کړل. نو دوباره ما ورته لا راکتو کوه سرنوالو ناغي ماته کندله موږ لای ناموس کندله راته وکړه. ما خپل تیر راوړو. موږ پولیس یو، موږ خدمتګار یو، د وطن لپاره خدمت کوو. نو موږ چې مثال دې ته څه شی هم دې ګټه د پاره ویو.
یو ورځ داسې وشو چې دلته یو نپر و ما تلاشي کوو. دوی ویل چې فقط زما په تندې ته انتحاري لیکلې. ما ورته وویل چې اور زمونږ وظیفه ده. نو بس په هغه ډېره بده ولګېده. بیا ما خیر هم تلاشي کوم. ورته وویل چې زمونږ وظیفه ده، دلته ځینې سلا ولا راځي. هغې سره هم داسې شوي چې ډېرې لنجې مو ورسره کړې دي.
ملګرو، د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو پوهنځي استاد ودیر ساپی وایي چې د هیواد فعلي شرایطو ته په کتو سره باید هر څوک تلاشي یو ضرورت او وجیبه وګڼي. ښاغلی ساپی وایي
تلاشي خو دا وضع د زموږ ځوانان د وطن د فعلي باید دوی په ذهن کې ولري. دوی باید پوهېږي چې موږ کوم حالت کې زموږ هیواد قرار لري. آیا امنیت دی؟ آیا دښمنان پکې رانوتلي دي؟ آیا هره ورځ دا پېښې پلې ده، انفجارات ده، حملې ده، خلکو وژنې دی نه ویني؟ دی ویني، اوري خبرې. نو په دې لحاظ باندې تلاشي ضرور ده، خصوصا مخصوصو او مهمو دولتي دفاترو ته او نورو ځایو کې چې دوی موظف کسانو ته ولاړ دي تلاشي دپاره.
استاد ساپی له امنیتي کارکوونکو هم غواړي دوستانو چې له خلکو سره دې ښه چلند کوي او څوک دې تحقیروي نه. دی له دولتي لوړپوړو چارواکیو هم غواړي چې قانون ته دې احترام کوي، ځکه چې د دوی بې احترامي یا له قانونه ځان لوړ ګڼل خلکو ته منفي پیغام رسوي.
عسکر هم باید په دې پوه شي. عسکر هم دلته تعلیم بدنامی لري اخلاقيات د خپل وظیفه دی لولي دوی هم باید مراجعینو د خلکو سره د سراویه ونه کی چې غوی له کوتر هي یا فکر وکړي چې توهین ورته کړه تحقیر ورته کړه نه دی او وطندار دی او طبيعي په حیث باندې چې قانون اساسي ورته حق ورکړه د ته هم حق ورکړه چې امنیت تامین کی دای باید په ډېر نرمو خو الفاظ وپویوي چې هغه حاضر شي دیته چې تلاشي ورکړي او دواړه به یو بل نه تشکر وکړي او ژبه که څه پکې نه وي لوړ پوړي چارواکي چې دي هغوی ځان ته یو څه امتیازات او حقوق لري دی که شک نشته دی اما هغه امتیازات او حقوق داسې نه دي چې هغوی هم قانون مراعت نه کړي قانون خو یې ټولو دپاره دی که لوی که وړوکی عامو خلکو ته صدمه رسېږي غلط پیغام رسېږي هغوی وایي چې څوک چې زورور دي هغوی قانون نه مراتوي څه ورته نه ویل کېږي او موږ که یو اشتباه وکړو موږ ته سخته جزا راکړو
مننه همزولو چې تاندې څنګه اوري دوستانو د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او په یو رپورت کې ویل شوی چې هر کال په ټوله نړۍ کې 338,000 کسان په اوبو کې د لاهو کېدو له امله مري. افغانستان کې که څه هم په ځینو ښاري سیمو کې د لامبو ځانګړي حوضونه جوړ شوي خو کم دي. په لرو پرتو سیمو کې بیا خصوصا د اوړي په موسم کې اکثره ځوانان که د چا لامبو زده وي او کنه په نهرونو او سیندونو کې لامبي. بیا نو څه کېږي؟ دغه څو ځوانانو ته غوږ شئ.
زما نوم حیات الله یو تن د قندوز ولایت اوسیدونکی 12-13 کسان اوس صنفیان یو چیرته او بازی ته لاړلو لږ ګردش یې درلوده اوبو هلته م چې ځان واچوم ټول لاړل ووتل زه دغه اوبو وګرځولم وی ګرځولم دغه تاوی کړم تاوی کړم تاوی کړم په همدغه حالت کې و چې زم ووتلم نږدې مړ کړی وم. بعضې کسان دي انډیوالانو ته ځان ښکاره کوي چې زه دومره او بازی م اوبو ته ځان واچوي بیرته چې اوبه راوباسي مړي.
زما نوم محمد نادر دی د جلال آباد د ښار دې پل بسود له بس موږ راغلي وو لږ ساتیرای ته او لږ ولامبو ولې نه ول نه ډېر کسان یې وړي دي دلته مخکې ورځو کې یو نفر کابل نه راغلی وو چکر له راغلي دلته بازي کوله درې څلور نفر یوې تنې ویوړو هغه درې به ځان په ځمکه ځمکه وهلو چې موږ به کور کې د دې څه جواب یو.
ملګرو سمه ده چې مرګ او ژوند د خدای په لاس کې دی خو د ښو او بدو ترمنځ توپیر کول د هر چا په خپل لاس کې دي او څه وایي چې د اوبو ژوروالی په دواړو پښو مه ګوره خو ځینې یې ګوري. په کابل کې د کرغې بند هم دوستانو هغه ځای دی چې ځوانان او کورنۍ په میله ورځي خو کله کله ځینې سرزوري او په اصطلاح خونګرمه ځوانان په دغه ژور بند کې لامبي هم. څه موده مخکې دې بند ته ورغلی وم له ځوانانو سره مې خبرې کړې. تاسې واورئ اردوونکو دغه کم غږ چې تاسې اورئ یو ځوان دی چې په اوبو کې لامبي. زه درسره خبرې کوم. نوم دې څه دی؟
اسف خان.
تا خو لامبو داسې ښکارېده لکه چې زده دي وي.
هو زمې ده.
تر اوسه خو چېرته داسې نه دي شوي چې ډوب شوی وي؟
یو وار ډوب شوی یم وروره. داس دا کې پکې ورکوم.
هلته دې لامبو نه وزده؟
هلته مې لامبو نه وزده.
بیا نو څنګه بچ شوې؟
پردي اړه کړه جي کړم. بیا
څنګه دې زده کړه؟
پریکټس هم کړی ده.
دغه پریکټس یا تمرین دې چېرته کړی؟ همداسې ژورو ځایونو کې.
اول مې کم ځي کې لامبو کوله.
څنګه کم چې ډېر به ژور
جوار نه و بس دومره اوس ما دې مری عمره
ښه
بس هغې کې چې لامبو مزه کوو زه غلطه لامبو.
بس مننه. خوشحال اوسې. بیا پام کوه چې ډوب نه
شي. نه ډوبېږي.
نوم دې څه دی؟
نوم رفیق دی.
دا اوس چې ته کوم ځای کې لامبې څنګه ژور دی؟
نه رو دغه ځای پورې نه ژور دی نه خو چې نور لاړ شه بیا اتیا متره دا ټن.
ته څنګه همدې څنډې کې لامبې خو نه ځي؟
والله مخکې ورځو کې دلته واسکټونه پراتو ما هغه واسکټ وخت د کشتیوان واسکټو ما واغوسته زه هغه کوټې پورې لاړم. پولیس را لاسې را کړه رابې بیستم وی والم یو درې څلور پلو عالم را ماتي وي چې دلته بیا ونه لامبي مالخه.
هغه واسکټ څنګه واسکټ؟
واسکټ دې لپاره د خپې بل ټوبې نور د سینه مینه نه دوبله نه سر اوچت به لامبو به خپل والا
کا. بس مننه. خوشاله سي
ژوند اوسم.
اوردونکو دغه یو ځوان وای شیبه مخ کې د غلطه دوه ځوانان ډوب شي چې دوی راوستلې دي. ایتانوم چې
عزیز الله
کا تاسو ویل چې پړ مخه مو واشل ته څه فکر کې کله چې ساړې ډوب شي باید انداسي وشي ور سره؟
اول خدا په کار نه چې چاله لامبو زدنه یو بازي زدنه یو دې ډن لارازي لامبی. او بیا دیر دن خو ډیر زیات کسان ډوب کړي دي. ډیر په هر جمعه کې دوه درې کسان پکې ډوبېږي.
نو بیا خلارې کومه ده که یو څوک ډوب شي باید څه ورسره وشي؟
چې ډوب شي او به تیر شي نو هغه چې راوباسو مونږ او خرابې نو پر مخ یې واچو خپې پی اوچاتې کو او په خېټه زور ورته وکړو. او به ته په سونګو په خوله باندې وزي
بیا جوړي.
بس بیا د سیو نیمه ګنټه بیا وشي خو چې د اوبه تی وزي بس بیا وش کې راشي. شي کبه ډیر سخت دي دلته گاډي کې واچو او هسپتال لای بو
کله داسې شوې دي چې یو چا د تاسو ویلې دي چې دوی دغه سي ځای کې نه لامبي بیا ام لامبلي دي او غرق شوی
دلته چې څوک مخین زی منګ ورته یو چې واله ک مکو زی گدی و بولا خو بس دلته ډیر خلک هم راضي شو
یا دغه سي کسان یې غیرت نیولی مال
ام زما لام بوز د لړ شي بس ډوب شي پکې بس بیا زور نه او دا خو ولاړی و بدی دا خو د بیخي 100% کې دوبای
تر اوسه تا څومره پیخې لیدلې دلته
یاره دلته خو تیر جمعه په ورځ باندې منګا یو دوه کسان ولید او یو عمر وستو او یو پورې غاړه واغل ته ډوب شوی او بیا درې ورځې پراته پکې مړو بیا درې ورځې بعد هغه غاړه لاره ایستلې د سې ډیر زما خو دلته تقریبا د 15 کال و شو به یو 1500 حادثه ما د سې لیدلې
ته خو تجربه لري په خپل یو لامبوزنې لامبو دې زده ده دغه سې ځوانان چې لامبو یې نیوي زده هغه ته څه وینا لري
نو هغه ته زه دا وینا لرم چې بیخي دې ډن لور کوزیږي ما چې لامبو یې نه زده
او کبه هم شوقي باید څه وکړي کومې دغه سې لارې دي
دا هغه دا لاره دي چې دا اوبه دي ولاړې اوبه لکه دا اوبه تا ودرې او چې ودی درې ډایرک دي ډوبې نو ودرې دوه لبزان نه ورکه د اوبو دا وباسې د پاره یو واسکټونه دي دا خوشکده کڅو کبه ډیر شوقي دا واسکټ دی اچي او لامبي دې منزله دې مزیم دغه غاړه کې دی لامبي
ډیر مانه خوشاله سي تاندې څنګه روان غاړو دوستانو د خبرونه په دې پته پر فیسبوک پیدا کړئ facebook.com/tandisange د خدای پامان.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري.